Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم سهار په خیر د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته خره غلست. نن چهارشنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب یو لسمه ده چې د 2022 میلادي کال د نومبر له دوهمې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه: د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د کابل نیوز ټلویزیون د خبرونو پر بندېدو خواشینی وښوده. د ادارې پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل له یوې لسیزې خبرونو وروسته د دې ټلویزیون د خبرونو بندېدل به په افغانستان کې د راپور ورکولو په ډګر کې خلا رامنځته کړي. ویل شوي کابل نیوز ټلویزیون پرون د هغه څه له کبله چې فشارونه بلل شوي د خپلو خپرونو د بندولو پریکړه کړې. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په وروستیو میاشتو کې ګڼې نورې رسنۍ هم په ځانګړي ډول ولایتي رسنۍ د زیاتو ننګونو له کبله یا تړل شوي یا په مالي لحاظ له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سږکال د کوکنارو په کرکیله کې په سلو کې 2 زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل کلنی راپور کې چې پرون خپور شو دا خبر ورکړی. د راپور له مخې په 13 اپریل میاشت کې د کوکنارو پر کرنه د بندیز په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده له فرمان سره سره د افغانستان د کوکنارو کروندې پراخې شوي او د افغان کروندګرو عواید چې په 2021 کال کې 425 میلیون ډالر او سکال 1.4 میلیارد ډالر ته لوړ شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړ او ویل چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر کار، تولید او قاچاق کلک بندیز لګیدلی دی. یوې برتانیا میشته غیر حکومتي ادارې له هغو شاوخوا 1500 کورنیو سره چې د وروستیو طبیعي پیښو له کبله لوګر ولایت ته بې ځایه شوي دي د بېلابېلو توکو مرسته وکړه. په کابل کې د هیلپینګ اورفنس بنسټ مسؤول سمیع الرحمن ازادۍ راډیو ته وویل دوی پر دې کورنیو د خوراکي توکو کڅوړې وویشلې.
په دې کڅوړو کې اوړه، وریجې، چای، لوبیا، بوره، غوړي او مکارونی شامل وو. دغه کورنۍ د وروستیو زلزلو او نورو طبیعي حوادثو له کبله لوګر ولایت ته بې ځایه شوي وي.
په وروستیو کې سختو ورښتونو د افغانستان په بېلابېلو برخو کې سیلابونه وبهول چې ګڼو کورنیو ته یې د سر او مال زیان واړاوه. ترکی چارواکی د ترکیه د شمال په یو کان کې د 14 پټړو د ډبرو د سکرو د یو دولتي شرکت د مدیر په ګډون اتمشکو کسان نیولې دي. 13 میاشت په دې 14 کې یو څلوېخت کسان ووژل شول. انادولو خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په بارتن خار کې په نیول شویو کسانو کې د کان مدیر، د هغه مرستیالان او د کان انجنیران شامل دي. خبر زیاتوي چې 14 نور کسان له توقيف څخه خوش شول. حکومت تیرونی د سیړنو په لړ کې 14 کسان نیولې وو او په لمړنۍ څېړنو کې معلومه شوه چې د ګاز د لیک کېدو او د سا اخیستلو لپاره د اسانتیا په برخه کې مسؤلانو ناغېړي کړې وه، ځکه نو د اکتوبر پر 14 د 14 سبب شوه. تر 14 وروسته 110 کان کیندونکي ګیر پاتې شول چې 11 تنه ټپیان شول او د ځینو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. او د ازادي اروپا ازادۍ راډیو د قرغزستان څنګه په بشکک کې له یو بانک نه چې د ازادۍ راډیو بانکی حساب کنګل کړی د وضاحت غوښتنه کړې. د قرغزستان د میر بانک 13 دوشنبه د ازادۍ راډیو قرغزي څنګ ته خبر ورکړ چې د ملي امنیت دولتي کمیټې ورته د راډیو د بانکی حساب د کنګل کولو امر کړی. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د قرغزستان چارواکو د ازادۍ راډیو د قرغزي څنګ ویب پاڼه د 2 لپاره په دې هیواد کې بند کړې. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د ویب سایټ یو خبریال له خپل یو خبری پروګرام څخه د تاجکستان پر سرحد د جګړې په اړه د یوې ویډیو له لرې کولو ډډه وکړه. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون په یوه اعلامیه کې د ازادۍ راډیو د قرغزي څانګې د بانکي حساب د کنګل کېدو اقدام وغنده. خبرونه خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو را سره وسی د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باوری چې د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې یوې چارواکې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي.
په ټول افغانستان کې تعلیم ته د نجونو د هغو دورونو مندو پلرونو او محلي مخورو غوښتنه خورا زیاته ده.
افغانستان د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام له لوبو ووت، خو د دې جام لوبې لا هم روانې دي.
پاول گروپ کې انګلند او نیوزیلند نو هغه دوه ټیمونه دي چې ډېر امکان شته چې دوی نیمه پایلو به ته لار پیدا کړي، خو آسترالیا هم چانس لري.
د روسیې له خوا د پخوانیو افغان کمانډو د جذبولو له راپورونو وروسته اوس متحد ایالات وایي چې دا افغانان کولای شي له بیلابیلو لارو ځانونه امریکا ته ورسوي. د پکتیکا د میتاخان ولسوالۍ د خلکو ستونزو ته هم کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې چین له خپلې فضايي اډې سره دریمه او وروستۍ برخه هم ونښلوله. نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې د صندوق یا یونیسف چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې. د یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشره چې افغانستان ته په سفر تللې ده وایي په جلال آباد کې له هغو نجونو سره کتلي چې تعلیم ته لیواله دي. نن 409 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړي دي. تعلیم ته لیواله نجونه وایي دې ته په تمه دي چې یوه ورځ به دوی ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشره ډامینیک ایزابل هاید چې تیره یک شنبه افغانستان ته تللې وایي لګونو داسې نجونو سره یې کتلي چې تعلیم ته خورا زیاتې لیواله دي. هغې پرون ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې هم نجونو د خپلو هیلو خبرې ورته کړي.
In a school in Jalalabad I met extraordinary
دا جلالآباد په خونځي کې مې فوق العاده افغان نجونې ولیدې. یوې هم نه شرمېده بلکې خبرې وکړې او د خپل راتلونکي په باب د خپل هیلو کیسې راته وکړې. تر هر څه مخکې تعلیم د دوی په ذهن کې دی. دولس کلنې نجيبې راڅخه غوښتنه وکړه چې اوسنۍ او بل فیل چارواکو ته وایم ټول نجونې د دې مستحق دي سو تعلیم ترلاسه کړي.
بلخوا په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشره سموت وایي د ټولو نجونو خپلوان او د کورنۍ غړي امدا هیله لري چې نجونې له تعلیم برخمنې وي.
په ټول افغانستان کې تعلیم ته د نجونو د هغو دورونو مندو پلرونو او محلي مخورو غوښتنه خورا زیاته ده، ځکه خلک په دې پوهیږي چې دا له بېوزلۍ د وتلو یوازینۍ لاره او د سوکالۍ کلي ده. تعلیم د هر ماشوم لپاره.
هغه نجونې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي لوی ارمان یې د خپل پاته تعلیم بشپړول او د افغانستان په آبادۍ کې ونډه اخیستل دي. د یولسم ټولګي زده کوونکې مدینه ازادي راډیو ته وایي
طالبان څخه دا غواړي زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو چې له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي. موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کړي.
نن چهارشنبه 409 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې انجنونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې اړه کار روان دي او ژر به له شپږم ټولګي پورته د انجنونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پام کې ده چې د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن هالند د زیمبابوې او بنگلادش د هندوستان پر وړاندې مسابقه وکړي. دغه سیالۍ اوس حساسې مرحلې ته رسیدلې دي، ځکه ځینې لوبډلې یوازې یوه او ځینې نورې دوه مسابقې په مخ کې لري. افغانستان ونه توانې چې نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي، ځکه دوه مسابقې وبایللې او دوه نورې مسابقې د باران له کبله لغوه شوې. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د نن ورځې لومړۍ مسابقه د هالند او زیمبابوې ترمنځ ده چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې د استرالیا په اډلید ښار کې پیل شي. دوهمه مسابقه بیا د کابل پر وخت د غرمې پر 12:30 بجو د بنگلاديش او هند ترمنځ ده چې دا څلور واړه ټیمونه په دوهم ګروپ کې شامل دي. د دوهم ګروپ د جدول په سر کې جنوبي افریقا او بیا هندستان راخلي، چې جنوبي افریقا تر اوسه 15 او هندستان 4 نمبر یا امتیازونه لري. افغانستان چې پرونی لوبه ورڅخه سریلانکا په شپږو وکټونو وګټله، د نیمه پایلوبي پړاو ته د لارموندنې چانس خورا کم شوی دی. افغانستان یو مسابقه انګلستان ته بایللې، یو مسابقه له آرلند او بل له نیوزیلند سره د باران لکه بل لغوه شو، خو له هرې لغوه شوې لوبې یوه یوه نمره ترلاسه کړې ده چې دوه نمرې لري. افغانستان په لومړي ګروپ کې د نړۍ له پیاوړو ټیمونو سره برابر شوی. د دغه ګروپ په سر کې نن سبا نیوزیلند او انګلستان دي چې هر یو دا مهال 15 نمرې لري. خبریال او د کرکټ مبصر واصل وصال وای نیوزیلند او انګلستان نیمه پایلوبي ته د لارموندنې ډیر چانس لري.
په اول ګروپ کې انګلند او نیوزیلند نو هغه دوه ټیمونه دي چې ډیر امکان شته چې دوی نیمه پایلوبي ته لار پیدا کړي، خو آسترالیا هم چانس لري که چېرته آسترالیا وتوانېږي چې په لوی توپیر سره له افغانستانه لوبه وګټي او هلته انګلند له سریلانکا وګټي، نو بیا به د دواړو ټیمونو رن ریټ یا د منډو ست کتل کیږي او بیا به فیصله کیږي چې کومه لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کیږي.
د افغانستان بل مسابقه چې ظاهرا په دغه جام کې وروستۍ مسابقه ده، را روانه جمعه د استرالیا په وړاندې پلان شوې ده. د کرکټ د 2022 میلادي کال د شلو اوورونو نړیوال جام لوبي د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل شوي چې پایلوبه به د نومبر پر 14 وي.
له آزادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د روسیې لخوا د اوکراین جګړې ته د افغانستان د پخوانیو کومانډو ځواکونو د ګمارنې په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان کولای شي له بېلابېلو لارو ځانون امریکا ته ورسوي. د امریکا فارن پالیسی خبرونې د لومړي ځل لپاره په 13 اکتوبر میاشت کې راپور ورکړ چې روسیه د افغانستان د تیر جمهوري نظام د کومانډو ځواکونو د استخدام په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیه د اوکراین په جګړه کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
افغان ځنګړي ځواکونه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ جګړو کې برخه اخیستې وه او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ایران ته تللي، د روسیې لخوا د اوکراین جګړې ته د استخدام په حال کې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس تیره دوشنبه د افغانستان د درویو پخوانیو جنرالانو په حواله دا راپور ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وایي په دغو راپورونو خبر دی خو تاییدولی نیسي، خو پرایس زیاته کړه دا څه پټه نه ده چې کرملین په پراخه پیمانه هڅه کوي په اوکراین کې د جګړې او په واقعیت کې مړه کېدلو لپاره کسان جلب کړي. نیټ پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې یو خبری کانفرنس ته په دې باب وویل.
هغه څه چې تاسو ته ویلی شم دا دي چې افغانانو ته ځینې لارې چارې شته چې د امریکا متحدو ایالاتونو ته سفر وکړي او امریکا ته خپل کور ووایي. یقینا د اس آی وی پروګرام هدف هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د شلکرن پوځي ماموریت پر مهال د امریکا د متحدو ایالاتونو همکاران او شریکان وو. د غراس د پی 1 یا پی یو پروګرام هم شته چې امریکا ته د کډوالو د منلو یو پروګرام دی چې پر شرایطو برابر کسانې په مرسته په مناسب ډول امریکا ته سفر کولی شي.
خو معلومه نه ده د افغان کومانډو هغه غړي چې اوس په ایران کې دي د مسافرت او مهاجرت د پروګرامونو له لارې ځانونه څنګه امریکا ته ورسوي. د راپورونو لمخې اټکل کړي چې د افغانستان د ځنګړو ځواکونو له 100,000 تر 150,000 پورې پوځیان به د 2 لسیزو پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ترڅنګ جنګېدلی وي، او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال یوازې 200 تنه افغان افسران بهر ته لېږدول سوي دي. د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا CIA یو متقاعد افسر مایکل مولروی چې په افغانستان کې هم کار کړی، اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي هغه سې چې ژمنه مو کړې وه دغه کسان مو له افغانستانه ونه ایستل، اوس یې ناوړه عواقب ګورو. د راپورونو له مخې د افغانستان ځینو پخوانیو پوځي جنرالانو ویلي چې روسان غواړي د افغانستان په زرګونو ځانګړي یا کمانډو ځواکونه په خپلو بهرنیو کنډکونو کې جلب او جذب کړي. ویل سوي چې دغو کمانډویانو ته د میاشتې د $1,500 معاش د ورکړې دوی او کورنیو ته یې د خوندي پناه ځای د ورکولو ژمنه سوې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو 3 میاشتو کې د عمومي عفوې له ژمنې سره سره د تیر نظام د ملي اردو استخباراتو او پولیسو څه باندې 300 غړي یا وژل سوي یا لادرکه دي. په وروستیو کې د افغانستان په تیر نظام کې د دفاع وزارت د دفتر رئیس جنرال عبدالرؤف ارغندیوال چې د ظفر قل اردو د قمندان په توګه یې هم دنده ترسره کړې ازادي راډیو ته ویلي
د هغو معلوماتو له مخې چې 2 اونۍ مخکې زموږ همسنګرانو لخوا چې د ایران او پاکستان په څیر هیوادونو ته کډوال شوي راکړل شول، چې روسان د واګنر امنیتي شرکت لخوا د کوربه هیواد په همکارۍ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو اکثریت پکې میشتي او له بده مرغه ځینې افغانان چې مخکې روسیې او ایران ته کډوال شوي د دغو 3 جریانونو په هماهنګۍ هڅه کوي چې ځانګړي ځواکونه کوماندو د ملي اردو او ملي امنیت باندې جلب او جذب کړي او روسیې ته ولېږدوي چې د اوکراین په جګړه کې وکارول شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهوری پالګون د اگست میاشتې په راپور کې خبرداري ورکړې و چې د امریکا لخوا د افغان کوماندو او ځنګړو ځواکونو روزل سوي کسان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جنگي تاکتیکونو په اړه د اسلامي دولت ډلې ایران یا هم روسیې ته معلومات ورکړي یا هم د دوی لپاره و جنگیږي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس راپور ورکړي چې د روسیې لخوا د شاوخوا 400 افغان کوماندو پوځیانو پر ګمارنې غور روان دی. غربي چارواکي وایي چې روسیا د اوکراین په جګړه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوې او اوکراینی ځواکونه توانېدلي ډیری هغه سیمې بیرته ونیسي چې ماسکو د 13 میاشتو پر مهال لاندې کړې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. چین له خپلې فضايي اډې سره دریمه او وروستۍ برخه همونه خلوله. د چین د فضايي پروګرام له پیلېدو 3 لسیزې تیریږي، خو د هیواد د پروګرام ته هغه وخت عملی بڼه ورکړه چې په 2003 کال کې د خپلې ټکنالوژۍ پر مټ یو انسان فضا ته واستاو. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
چین د منګتیان په نوم دغه وروستۍ برخه نن د تیانګونګ په نوم له خپلې فضايي اډې سره ونښلوله. چین چې د فضايي چارو په ګډون د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په سخته سیالۍ کې دی، هیله مند دی چې د دغې فضايي اډې په بشپړولو سره راتلونکي لسیزې د ځمکې په مدار کې خپل حضور وساتي. د چین د دولتي تلویزیون CCTV د خبر له مخې د منګتیان یا آسماني خوب په نوم دغه موډول چې شاوخوا 3 ټنه وزن او 40 متره اوږدوالی لري نن سهار وختي له تیانګونګ اډې سره ونښلول شو. دغه برخه پرون دوشنبه ماسپښین مهال فضا ته د وین چانګ د سټلایټونو د استولو له مرکز څخه د دې اډې پر لوري استول شوې وه. دغه برخه د دې اډې له لابراتواري برخې وینتیان سره نښلول شوې چې دواړه برخې د تیانګونګ له اصلي برخې سره چې د عملیې د اوسېدو او کار کولو برخه ده نښلول شوې دي. په اوس وخت کې په تیانګونګ فضايي اډه کې 2 نارینه او یوه ښځینه فضانوردان اوسي. دغه فضايي اډه چې د 6 فضانوردانو د اوسېدو او کار ظرفیت لري ټاکل شوې په ډسمبر میاشت کې په یو بل فضايي ماموریت کې 3 نور فضانوردان هم د اډې ته واستول شي. چین دغه راست په پام کې لري چې راتلونکي کال یو فضايي تلسکوپ هم فضا ته واستوي. دغه تلسکوپ به د تیانګونګ د فضايي اډې برخه نه وي، خو که ترمیم ته اړتیا ولري نو له دې اډې سره نښلول کېدای شي. چین فضا ته د انسانانو د استولو پروګرام 3 لسیزې مخکې پیل کړی او د منګتیان په نوم د دغه نوي موډول په استولو سره 25 فضايي ماموریتونه ترسره کړي دي. خو دا هیواد په نړۍ کې له متحدو ایالتونو او روسیې وروسته هغه وخت فضا ته د انسانانو د استولو له اړخه درېیم هیواد شو چې په 2003 میلادي کال د خپلې فضایي ټکنالوژۍ پر مټ فضا ته انسان واستاوه.
له خبرونو ور اخوا،
د پکتیکا ولایت د میتاخان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د څښاک د پاکو اوبو په ګډون د ژوندانه له ډیری مهمو اسانتیاوو بې برخې دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي هم د دې ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني او سیمې ته د پاملرنې د زیاتولو ژمنه کوي. په دې اړه نور حل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د پکتیکا ولایت د میټاخان ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د څښاک د پاکو اوبو، کرنې، روغتیا، ښوونې روزنې او د ژوندانه په نورو برخو کې د ورسره مرسته وشي. دوی وایي اقتصادي کمزوری او د خلکو ژوند له کړاوونو ډک دی، نو که چیرې ستونزو ته پاملرنه ونه شي د دوی په ژوند کې به مثبت بدلون او د اسانتیاو رامنځته کېدل ډیر وخت ونیسي. د میټاخان اوسیدونکي عبدالمتین آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د سیمې په ژورو څاګانو کې اوبه کمی شوي او خلک د څښاک د اوبو په برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
موږ پاک اوبو ته بېخي لاسرسی نه لرو، ځکه چې مقصد چې کومې پرمی موږ په کورو کې والی یا مقصد په پښتو کې والی دي، نو کته کېږي د اوبو نو دغه د دغه مؤسساتو څخه غوښتنه ده چې موږ ته مقصد د خپل کورو د څاګانو پاک اوبو ته ضرورت ته پیدا موږ ته بهسري ضرورت ته پیدا شي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی محمد اصغر وایي د ولسوالۍ په کچه هغه مرکزی ښوونځی هم ودانې نه لري او کارونه د تیر جمهوریت له وخته نیمګړی پاتې دي. چلې دې کبله د دې خوانځي زده کوونکي په اوړي کې ګرمۍ او په مني کې ساړه تناست وي.
متخان کې مکتبونه خراب دي، مودې چې امر د سلیمان زوی مکتب د 15 کال کې ساتي حکومت نشا چولې و وسه ما مکتب د پنیمای کې ولر د باز درس نور مکتبونه ته متخان کې وې د خبرونه کوټه ستا نه وشو که خیمه ستا نه وشو ستا ډاکټران ستا کې نشه ډاکټران ګزاره ستا کې شو ډاکټران ستا دې ویني ما نه و دي نور شانه نه لري.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی ظریف خان وایي دوی یو ډیر پخوانی کاریز لري. د دې کاریز د اوبو څخه پخوا خلکو د څښاک په خاطر او د ځمکو د خړوبولو لپاره کار اخیسته، خو اوس هغه د څښاک استفاده ورځنې کېږي ولې ځمکې نشي خړوبولی.
سلطانی کاریز ده، نو دا کاریز اوس په داسې اندازه باندې سوه ده چې بالکل په نیستي باندې سا ده، فقط مازه اوبه ځین راوځي نور ړنګ سوی ده، اوبه پېکې وتې دي، سیلاونه پرې راغلي دي، خوړونه پرې راغلي دي. ډېر مشکل لرو موږ له اوبو سره، خصوصا د ما خپل ځکه ده پنځه جری بنځه کلرمه او بونه لرمه.
بلدوري ته د پکتیکا چارواکي د میټاخان ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي ولایتي اداره د مرستندویو بنسټونو په همکارۍ په یاده ولسوالۍ کې د خلکو لپاره د ځینو مهمو پرمختیایي کارونو پلي کېدل په پام کې لري. د پکتیکا مرستیال والي محب الله حماس ویل
د روغتیا باره کې او بالخصوص د صحاک اوبو باره کې، ښوونې او روزنې باره کې په هر بخش کې انشاءالله له اړوندو دوو مؤسساتو سره وخت په وخت باندې کېناستاوې کړي دي او خبرې او مجلسونه مو سره کړي دي. انشاءالله په راتلونکي به په میټاخان کې ډیر څه وشي، بلکې په ټول پکتیکا کې به انشاءالله دا خدمات جاری وي په سمره ولسوالۍ کې دي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له پلوه یو پراخ او نسبتا لوی ولایت دی چې د یو شمېر لرو سیمو او ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه له اساسي اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. د پکتیکا اوسیدونکي د اسانتیاوو په برخه کې د اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو د پاملرنې غوښتنه کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو د نننۍ سهارنۍ خبري مجلې په وروستیو دقیقو کې قدر منوریدونکو شیبه وروسته ساسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
امریکای لاس انجلس ټایمز ورسپانې د روسي لخوا د اوکراین جګړې ته د پخوانیو افغان کمانډویانو د ګمارلو موضوع ته پام اړولی او په وروستۍ ګڼه کې په دې اړه د اسوشیټد پریس راپور خپور کړی دی. په راپور کې دریو پخوانیو افغان جنرالانو ویلي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو سرتیري چې د امریکایي ځواکونو په خوا کې په جګړو کې برخه اخیستي او تیر کال د هیواد په ګډوډۍ کې د لویدیځ له وتلو وروسته ایران ته تښتېدلي، اوس د روسیې د پوځ لخوا د اوکراین جګړې ته ګمارل کېږي. دغو جنرالانو ویلي روسیې غواړي په زرګونو خوانی افغان کمانډویان یو بهرنی لخکر ته جذب کړي، هر یو ته د $1,500 میاشتنی معاش او هم دوی او هم کورنۍ ته د خوندي پناه ورکولو ژمنه کوي. وړاندې په مطلب کې د جنرال عبدالرؤف ارغندیوال څرګندونې راخیستل شوې چې ویلي دي دغه ځواکونه نه غواړي چې جګړې ته لاړ شي، خو دوی بله لار نه لري. د هغه په خبره لسو یا څه زیاتو کسانو چې په ایران کې اوسي او له ده سره یې پیغامونه تبادله کړي، اکثره یې له دې ویریږي چې ایران به افغانستان ته ډیپورت کړي. د ښاغلي ارغندیوال په وینا دوی ترې غوښتي چې یوه حل لاره وروښيي چې څه وکړي. اکثرو یې ویلي چې که بیرته افغانستان ته لاړ شي نو به خیر د طالبانو لخوا ووژل شي. په لاس انجلس ټایمز کې وړاندې د هیبت الله علي زی په نوم د یو بل افغان جنرال څرګندونې هم راخیستل شوې چې ویلي دي د روسیې لخوا د اوکراین جګړې ته د افغان پوځیانو د جلب جذب چارې د واګنر ډلې په نوم د روسیې اجیر ځواک مخته وړي. هغه ویلي چې په دې پروسه کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو هغه پخواني قمندانان چې په روسیه کې اوسي او روسي ژبه یې زده ده مرسته کوي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای پخوانی مشر مایکل مولروی ویلي موږ دغه پوځیان هغه څه چې ورسره ژمنه مو کړې وه نه دي ایستلي او اوس دا کار ترسره کیږي. د هغه په خبره دی په دې کې شک کوي چې روسیه به وتوانیږي چې دغو افغان قمندویانو ته قناعت ورکړي چې ورسره یو ځای شي، ځکه دوی د جګړې لپاره نه بلکې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ د پیاوړي کېدو لپاره پوځ ته مخه کړې وه. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو چې شمیر د 40,000 او 30,000 تر منځ وو او په تیرو 12 کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ جګړه کړې، یوازې 200 جګپوړي افسران د امریکا د پوځ له وتلو سره د هوا لارې له افغانستان نه ایستل شوي، خو په زرګونو نور د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي یا په افغانستان کې پاتې دي او په پټه ژوند کوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې زیاتوالی خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د ویب پاڼې له مخې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کر نږدې یوه پر درېیمه زیات شوی دی. دغې ادارې ویلي افغانستان سره له دې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ګڼو بشري او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د تریاکو تولید په 2022 کال په دې هېواد کې تر ټولو ګټور ځکه و چې بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې د دغه زیاتوالي خبر داسې مهال ورکول کېږي چې طالب چارواکو د روان کال په اپریل میاشت کې د کوکنارو پر کښت او د ټولو مخدره موادو پر کاروبار بندیزونه ولګول. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې له مخې په تېر یو کال کې د هغو ځمکو اندازه چې کوکنار پرې کرل شوي 233,000 هکتارو ته رسیږي چې دا پر کوکنارو د څارنې له پیل راهیسې درېیم ځل دی چې پر دومره لویه ځمکه کوکنار کرل کېږي.
د هم قدر منوریدونکو د خبرونه پورسته برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه ستاسو په خپل اواز
ازادي رادیو ته زما سلامونه ورورسیږي. وروره موږ د ګریش ولسوالۍ اوسیدونکي داسې سخت مریض په کور کې لرو چې موږ هیڅ بالا وس کار نه کوي چې موږ د یو دوا په وک په د سره غمخوري وکړو. نو زموږ د ازادي رادیو څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ژغ دي د اسلامي حمارت پر ورسیږي چې زموږ سره کومک وسی، زموږ د مریض سره دی کومک وسی، موږ په خپل دغه د باورونه پاتې دي. هغه د دا عالم غاړه تولیدل خپل عالم هیڅ واس موږ کار نه کوي چې موږ دغه مریض درملنه وکړو. موږ د اسلامي امارت د غوښتنه ده چې زموږ سره دی کومک وسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د هلمند ولایت د ناوی ولسوالی استاد سره پاړی کیما د غز مر شهیدان چی سوی دی یا په تیر نظام کې هغه مر شهیدان وک په دغه طالبان په نظام کې تللی دی هغه مر شهیدان دي مر ورونه دي خو شالته راجستر دی هغه اوس کی چی پر سوی دی چې الته ورسی وسته کلیپ دی وای دا نسته چې ولار سی کابل ته دغه باندي نو کته چې دغه مر پیغام تر دغه وړ مسولینو پر ورسوي چې دغه جر د جر علاقې دغه کارټونه دغه کابل بانک ته دغه پیسې ورته والله کې خود ماشام د یو نه لري.
سلامونه اونۍ کې هلي د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دل ربا حق سر خبرې کوم. زما طالبانو نه دا هیله ده چې د جنکیانو ښوونځي دې اخلاص کړي تر کمی بابانوي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. هیله کوم چې جوړ روغ به یاست. زه اسدالله وتک زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ اوسیدونکی. د زموږ زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ ډیره پسمانده ولسوالۍ ده. زه هیله کوم چې یاد روشن یاد پاندې سیمې عربا یو وخت د زموږ ولسوالۍ ته راوړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. عزت الله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د ساحې د بناوش د کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما آواز د افغانستان د اسلامي امارت تر لوړ پولو چارواکو پورې ورسوي چې موږ ته د زمینداور کانال وکاږي. خلک یې ډېر در بدره دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.